شهید کاکا
دی
شهید کاکا
او ولی په لیدو می خپه سو یاله کانو
نه سید کاکا اس خبر نه ده
واله کانو یو رقم ورختا غوند ښکاری
نه نه ورختا نه یو خود اسلام رنگ د ښکاری ته به وای کوم ګنای کړی
رښتیا کوم ګنای نه وکړی
هو ما ته هم داسې ښکاری
نه سید کاکا ته جمیل غواړی ما وزوروی هیڅ خبر هم نشته
او هغه موږ دلته ناست وو چې اسلام سا نیولی راغی څنګه نور ماما ده
نه نه زه څه پوهېږم زه ځم
ودرېږه ودرېږه چیرې ځې ښه اسلامه ودې نه ویل چې له کومه ځایه اولې سا نیولی راغلی تاسې هم پوښتنه ورنه ونه کړه
د چه چې پوښتنه ورانه کوي ولې
اسلامه لا خوا او دېخوا خبرونه به سره تیر شو چیرته چې ته وې هلته زه او سعید هم وو
اوهو تاسو هم هماغه کاروبار کوو
او غلی شه ناصره دا څاپلتې وای
ښه خیر اسلامه ناصر باندې مه په غوسه کیږه داسې ښکاري چې هره خبره ده درې واړه پې خبر یی
نه نه سعید کاکا ما ورسره مه یادوه زما په کې څه کار دی
ښه له ډېرو خبرو به تیر شو اسلامه تا له قلف دوکان سره د هغه تور څادر والا سړي سره څه ویل
خدای لکه چې ګیر شو
یو څه به مې ویل نو هغه مې د پلار ملګری وه تاسې اوس ما باندې دلته پټکې مه کوئ زما پلار او ترم ولیدې لیدلی
نه نه اسلامه دا خبره مه کوه بس دومره وو چې هغه کوم کس سره چې ته ولاړ وي موږ ته عادي سړی نه ښکارېده موږ هغه باندې شکمن سولو
څه دی ویل ناصره
هغه ناصر وویل چې ډېر ځان په خبرو کې راګیر شو موږ به لاړ شو
هو ځئ لاړ شئ زه وخت نه لرم د خدای په امان
ښه ښه ورځئ په مخه مو ښه
سعیده څه فکر کوې
څه چې ته فکر کوې
زما شک خو ورو ورو لکه چې په یقین بدل شو اسلام خو ورخطا وو چې وو نو محمد او ناصر هم ورخطا وو
هو هر څه چې دي یو څه سته ودې لیدل چې رنګونه یې څنګه تک زیړ واوښتل
خود دغه دې په مخ کې دې پراته دي
او تیره دې خواکه
ښه یې په خټو کې مخلي دي
اوهو دا خو هماغه بد بوټی دی پوډر دی پوډر
څه شی
مولای صاحب پیاله دې را دې خواکه چې درته ډکه کړم
بس دی ورور
صابره ستا پیاله خو به ډکه کړم
زمان بس دی قدیره
ښه قدیره مجلس مو ډېر وکړه خو اصله خبره مو لا تر اوسه پاتې ده
ښه امر وکړه مولای صاحب ته خو زموږ مشر او عالم یې
الله دې ښه درسره وکړي دومره خو به ته هم پوسوئ چې څنګه راغلی یو
مولوي صاحب همدا چې زه یې درسره ولیدم پوه شوی به وي چې د صابر د راتلو علت معلوم دی
هو یو څه پوه شوم چې بیا دې هماغه د ولور خبره رامخته کړې ده
ای خیر ویسې قدیره د نښې منځ دې وویشت
ښه نو سم پوه شوی یم
هو قدیره ستا او د صابر په خیښۍ کې هماغه د ولور لانجه لا تر اوسه پاتې ده
خو نه یې مني نو که نه هېڅ ستونزه نشته
ستونزه شته په هر سر کې ستونزه ده که ولور درکي او ته یې واخلې د آخرت تاوان پکې دی او که یې درنه کي ته یې نه منې
ښه خو که نه یې منې ما خو څه جبر پرې نه ده کړی
ګوره قدیره موږ شکر مسلمانان یو خدای منو رسول منو نو احکام یې چې ونه منو دا به نو څنګه مسلمانی یا
الحمدلله ولې یې نه منو مولوی صاحب خدای او رسول یې جار شم
زه به یوه خبره وکم خپه نه شې مسلمانی په عمل ولاړه ده نه په تشو خبرو دغه دی خو اسلام او شریعت ولور حرام کړی ولې له دې حرام نه ځان نه ساتو
مولوی صاحب ډېرې کلکې خبرې دې وکړې یوازې خو زه نه یم چې ولور اخلم
او هر سړی به خپل ځواب وایي قدیره او تا د پیسو لپاره د هغوی په ژوند کې خنډ پیدا کړی حال دا چې خدای پاک تا ته دا حق نه دی درکړی تا د ولور له مسلې نه تیر شه
مولوی صاحب زما د زوی زړه خو بیخي له ژونده تور شوی
قدیره زه په تا جبر نه کوم زما مسؤلیت هم دومره وو چې له اسلامي احکامو نه دې خبر کړم او بس
خیر یو شي مولوی صاحب
ستا نه دا تمه لرم چې سمه لاره غوره کړې چې د دې دوو ځوانانو ژوند خراب نه سي
اوس خو څه نشم ویلی مولوی صاحب، زه به مشوره وکم.
سمه ده، خیر دی، بل وخت به بیا راته ووایې.
سید کاکا، موږ ته څه وایې؟ ولې دې راغوښتي یو؟
پوښتنه هم تاسې کوئ؟
کاکا، موږ هیڅ ګناه نه ده کړې. جمیله، ته ورته ووایه، ته خو موږ پیژنې که نه؟
هو، خو تاسې ولې نن موږ ته دروغ وویل؟ ستاسې او اسلام تر منځ څه خبره شته؟
نه، اسې څه خبره نشته، هغه موږ تاسې کیسې کولې.
ښه، یوازې مو کیسې کولې؟
هو جمیله وروره، رښتیا وایم.
ښه نو، هرو مرو به هم د همدې شیانو کیسې کولې.
دا تا سره څه کوي؟
نه سره، ته ما پرېږده خبرو ته. موږ نه پوهېږو چې دا څه شی دي، موږ ته یې ولې وایې؟
تاسو په دې کارونو اسلام ته دوکه ورکولی سئ، ما نه سئ تیر ایستلی. وایه چې دا نشئی مواد له چا سره وو؟
اوس په موږ یې څه، موږ ته ولې وایې؟
ګوره ناصره، په داسې منکرېدو هېڅ هم نه کېږي. سمه خبره وکړه، نفر یې وښایې. دا لویه بدبختي ده که یو ځل په کلي کې څوک پرې اخته شي، بیا به ټول ورسره په عذاب یو.
او که ونه وایې، اسانه لارې دا ده چې پولیسو ته مو په لاس ورکړو، بیا مو که ګناه وي که نه وي، تر سپیناوي پورې به یې په زندان کې یاستئ.
تاسې پوهېږئ، قانون هغه چاته چې د نشئی موادو په قاچاق، جوړول او یا خرڅولو کې لاس ولري، جزا ورته ټاکلې. جزاګانې د نشئی موادو د وزن او ډول په اساس فرق کوي.
نه نه، ولې؟ هغه که نشئی موادو هر شی چې وو، زموږ نه وو.
او کاکا، هغه د اسلام له جبه راولوید، په خدای که زموږ اروان پرې خبره وه. که مې پلار خبر شي، مړ به مې کې مړ.
پوهېږئ، موږ کوم بل مقصد نه لرو، بس نه غواړو چې دا بدبختي مو کور او کلي ته راشي.
موږ اوس لاړ شو.
هو، اوس لاړ شئ، خو زه باید له یو بل چا نه پوښتنه وکړم.
زویا، لږ وخته چې راغلی یې، کوم ځل د ځمکو پټو خوا ته ورغلی؟
نه مورې، بیا به ورشم، اوس خاص یم ژمی دی.
یو ځل خو به ورغلی وې زویا، چې پلار او ترزی بندیان شوي، له مغې نه هر څه بزګر ته پاتې دي، د پوښتنې سړی هم نه و.
که له خپلو چرتونو ور خلاص شوم، ور به شم. مورې، موسی خو مو د کلونو رئیس بزګر دی، په هر څه پوهېږي، خو زما طبیعت ښه نه دی.
و زویا، مور دې درته جار شي، ته خو یوه مړۍ ډوډۍ وخوره.
مورې، هیڅ مې زړه ته نه کېږي.
اسلام لالا، پیرکی مو ستا لپاره پخه کړه، ولې یې نه خوري؟
نه خوري یې. زویا، رنګ ته دې کتل کېږي نه. خیر، ده خو در واخله.
او مورې، خو مې ویل چې نه خورم. موږ په څه حال کې یو، تاسې د ډوډۍ غمه کوئ.
دلاور کاکا، او پلار ته مې خپه یې؟
نه پوهېږم چې هو وایم که نه، ځکه چې هغوی خو بېګناه زندان ته نه دي تللي. زما ژوند دوی ته هېڅ عبرت نه شوه.
زویا، ولې داسې وایې؟ پلار دې دی، خطا له هر انسان نه کېږي.
خطا؟ مورې، ته دې ته خطا وایې؟ دا زما در پدری او د هر کسو ناکس احتیاجي مې چې یوړه، دوی ته هېڅ عبرت نه شو.
اسلامه زویا، زما زړه خو همدې غمونه ټوک ټوک، زما خو یې یوه هم ونه منله.
سرته مګي ټولو ته معلومه ده. او اسلام لالا، ته خو نه وې. زما موران دلاور کاکا ته وژړل چې خیر دی، د فرزانی درسونه پاتې کېږي، وړه ده، هغه خلک ځواب کا. وی نه منله.
څه ویلی هم نشم، پلار مې دی، ګناهګارېږم.
زویا، چې لاړې پاستو کو، بېرته مو خپل مخ ته رالویږي. موږ ته هر ځل هر څه له خپله لاسه پېښوي.
مورې، ته څه پوهېږې چې په دې دومره وخت کې ما کومې ستونزې نه وې چې ونه لیدې، او لا تر اوسه نه یم ته خلاص.
اوس خو بېرته خپل کور ته راغلې، بېرته به لکه ما غوندې خوشحاله شې.
هی فرزانې خورکۍ، څه درته ووایم؟
خو زه خپل مکتب ته ډېره خپه یم، یو کال مې لکه چې سوځي.
وی ښه، زما خو بیخي هېر و. زرلښتې ته ورغلې؟ څه یې درته وویل؟
سر معلم ورته ویلي وه چې عریضه ولیکه رایوړه.
خدایه، ته مو وبخې، د دې ماشومې له ازاره به څنګه خلاص شو؟
مورې، خبره مې په خوله کې نه ټینګیږي، غواړم یو څه درته ووایم.
ووایه زویا.
د ازادي رادیو خوږ اوریدونکو، تاسې تر دې دمه د یو کلی زر غږونو ډرامې 136 برخه واورېده. په پاتې خپرونه کې مو زه یوسف زدران هرکلی کوم چې د ډرامې څخه په یوه اړونده ټولنیزه موضوع له میلمه سره بحث لرو او ستاسې نظرونه یې په اړه اخلو. دا اونۍ زموږ پوښتنه دا وه چې آیا ځوانان کولی شي ټولنې ته بدلون ورکړي؟ که هو، ځوانان څنګه باید وروزل شي؟ په داسې حال کې چې د ټولنې ډېره، یعنې شاوخوا 15% برخه ځوانان جوړوي، بیا هم د دوی غږ ورک دی. آیا دوی سم نه رهبري کېږي که همغږي نه لري؟ په همدې اړه د ګران میلمه د افغانستان د ځوانانو د اجتماعي مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز بنسټګر ښاغلي ډاکټر عبدالودود افغان سره خبرې کوو. ښاغلي ډاکټر صاحب، زموږ خپرونې ته ډېر پخیر راغلی، ستړي مه شئ.
کور ودان، مننه ټول هغو کسان ده چې زموږ غږ اوري. سلامونه او نیکیلې
مهرباني. درنو اوریدونکو، ستاسې اړیکه او نظرونه په 0999 203 1540 بلې شمېرې 0998 202 1555 اخلو. افغان صاحب، لومړی تاسو ته راځو. په دې برخه کې تاسو کار کوئ، ځوانانو سره نږدې ناسته پاسته کوئ. ځوانان ډېرې ستونزې لري، اما بدلون ته هم اړتیا لري چې بنسټیز بدلون راشي. تر اوسه پورې آیا ځوانان کولی شي بدلون راولي؟ که نه، دوی څمغږي نه لري، دوی ستونزې خورا ډېرې دي، د حل لار نه لري. څنګه؟
زه په دې عقیده یم چې په دې نړۍ کې هیڅ داسې څه نشته چې هغه د حل لار ونه لري. واضح خبره ده چې هره مسله حل کېدونکې ده، خو وسایلو ته ضرورت لري. ټول مونږ تاسو په دې باندې سره پوهیږو چې ځوانان په ټولنه کې ژوند کولو او ټولنه د ځوانانو کار ته اړتیا لري. نو په همدې بنسټ باندې مونږ ویلی شو چې د ځوانانو او ټولنې جوړېدل یو بل سره ډېرې ټینګې اړیکې لري، او دغو اړیکو لا پراختیا او پیاوړي کول نه یوازې خپله د ځوانانو، بلکې د سیستمونو دنده ده چې په دې ارتباط باندې باید کار وکړي. او پات شو د بدلون خبره، ټول سره په دې باندې پویږو چې ځوانان هم د فکر د لحاظه او هم د جسم د لحاظه دوی پیاوړي دي. نو کله چې مونږ دا منو چې ځوانان هم جسمي او هم فکری پیاوړتیا لري، نو واضح ده چې دوی د سترو بدلونونو لپاره لاره ورولی شي،
دی بدلون راوستلی شي. خو د بدلون لوستلو لپاره لا هم ځوانان د ډیرو زیاتو شیانو قربانیان دي. پلورو پروتو سیمو کې د هیواد په کچه کومې ستونزې چې دي، لاغې وروخه بیا هم دوی دا ستونزې نه دي ختمې کړي. د ولور ستونزې یادولی شو، په نشه یي موادو دوی مخته کېدل او ګڼې نورې.
ګوره، کله چې د ستونزو خبره کېږي، دلته بیلابیل اړخونه دي چې هغه مطرح کېدای شي چې د ستونزو د اورولو په ارتباط باندې دوی ګټور پرېوتلی شي. یو خو د سیستمونو وظیفه ده چې په هغه باندې به بیا په تفصیل سره که چیرې موقع و مونږ تاسو به سره خبره وکړو. او بله خبره دا ده چې د دغو ستونزو د حال یو بل اړخ خپله ځوانان دي. په دې معنا کله چې مخکې مونږ وویلو چې ځوانان هم د جسم د لحاظه او هم د فکر د لحاظه دوی پیاوړي دي، او په دې باندې ټول سره پوهیږو چې انسان د ځواني پر مهال د فکری او جسمي پیاوړتیا د انکشاف په حال کې دي. نو زه دا وایم چې هیڅکله د سړی په دې تمه نه پاتې کیږي چې نور باید همیشه د ځوانانو لپاره یو څه وکړي، بلکې مهمه دا ده چې ځوانان باید په دې فکر باندې پریوزي چې دوی د ځان تر څنګ د نورو لپاره څه کولی شي. دا چې ولې تر اوسه پورې په افغانستان کې د ځوانانو یو منظمه،
دا چې ولې دا به وروسته وایي اوریدونکي به واخلو چې منتظر پاتې دی. مهرباني ډاکټر صاحب، د فراد څخه لومړی اوریدونکي زنګ وهلی دی. مهرباني. بلې، ستاسو غږ زموږ سره وصل ده. ازادي راډیو ته مهرباني خبرې وکړئ. او ډیر بخیر راغلی. موضوعات من تاسو اخیستي، ډرامه مو اوریدلې او بحث هم. مهرباني، نظر مو راکړئ.
بس مو اړه دې را مو اړه سګرام مل ماو ته سلام نو وای.
مهرباني. وعليكم السلام.
بله، لکه څنګه چې موږ ساز په یوه برخه ځوانان جوړي او ځوانان بیکار بیکس بده په ایران او پاکستان کې در په دار دي، او دغه دغه سفر روان چې په خبري باندې ایران دې په ډیر ستونز کډاوونه کې موږ ساز ځوانان شپې او ورځې سبا کې، لکه څنګه چې حکومت د ځوانان د پاره هیڅ نه دي کړی. په کلی او کورو کې ځوانان په نشي بوختي او چار شو تراکونس کې حکومت د دې لپاره هیڅ مهم نه دي کړی. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې باید موږ ځوانان د تازمینه برابر کړي چې کارو کیسه به ودری او غټی دینه واخیدا غزما دغه
رئیس ستاسو نظر او مهرباني مونږ پور کو بل اوردون کوم اخلو چې د لکم زین اړی کني ولی مهرباني بل ستاسو اړی که زمونږ سره وصل ده لطفا خبري وکي.
السلام علیکم خادم نورزن د پراول زدران صاحب.
وعلیکم السلام.
نو ټول اوردون کو ته سلامونه وړاندې کوم.
نورزې صاحب ډیر خیر راغلی مهرباني مننه چې زمونږ پراونه ته لاورې اړی کني سي خیر اوسه مهرباني.
دا مې نظر دی چې باید ځوانان په افغانستان کې باید ځوانان حوصله ولري. ځوانان چې یو ټولنې ته بدلون ورکوي، ځوانان چې یو ټولنه پرمخ بیایي، ځوانان چې د ټولنې راتلو دا ځوانان باید د ځان سره حوصله ولري او باید د حکومتداري او حکومت مسؤلیت بیا دا ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او وکلم بادي ترجیح ورکړي. د حکومتدارۍ داسې په حکومت کې باید داسې یو میکانیزم چوکاټ رامنځته چې د تقاوت داسې کسان شته تر اتیا کلو پورې لام په دې حکومت کې څه کارونه کوي. ځوانان د پوهنتون څخه فارغ دغه سرګردانه څرخي خو دا مې نظر دی داسې یو میکانیزم په حکومت رامنځته شي باره به انشاءالله ټول ځوانان پر کار.
ډېر زیات مهم موضوع ته اشاره وکړه. خیر اوسې نورزی صاحب، ژوندي اوسې، خیر اوسې. ډاکټر صاحب مهرباني، دوه اوریدونکو نظر او ستاسو خپلې خبرې هم پاتې وي. لومړی که اوریدونکو ته ورشو بیا ستاسو نظر.
ښه، د ټلیفون لیک یو څه دغه و صحیح هغه دغه معاون شوره دله خو دومره پوه شوم چې دوی نظریات درلودل او ښه نظریات و پوښتنه چې نه
درلودل. او دا چې په ادارو کې اوس هم پخوانی خلکو ته ترجیح ورکول کېږي ځوانانو ته، په دې برخه کې تاسو کار کوئ او اوس هم همداسې ده که نه تغییر بدلون راغلی؟
متاسفانه یو مسله چې په افغانستان کې د عرف په بڼه باندې پاتې شوې ده هغه دا ده چې همیشه ځوانان ته په ټیټه سترګه باندې کتل شوی دی. دغه د ټیټه سترګې دغه کتل کېدل د کورنۍ نه شروع شوی دی او بل اخره پانتونونه دی او پمدې ترتیب سره په سیستمونو کې دا مسله پمدې ډول سره متاسفانه دود ده. اکثر داسې فکر کوي چې ځوانان احساساتی دی او په مو کورنۍ کې دوی ریټل کیږي او په دې ترتیب سره سیستمونو ته هم کله چې ورنه وزیالته ځینې مشران شته دي چې د دوی د ریټل کېدو لپاره زمینه مساعدي. او دا خبره چې وشو چې ځوانان د پاره کار مسله دا یو واقعیت د بدبختانه په د افغانستان د حکومتي او مجموع دولتي سیستم یو تړلی سیستم ده. په دې معنی کله چې یو چیرته یو کس وسیږي نو هغه په دې هڅه کې ده چې څنګه په دې باندې دا ځان وتوانی چې خپل خپلوان په مربوطه ادارو کې دوی سره راټول کړي. یعنی هیڅ کله په دې باندې دوی فکر نه کړی چې څنګه د ظرفیتونو په اساس باندې دوی کسان سره جذبول شي. دا واضح خبره ده چې همدا اوس په دولتي ادارو کې داسې کسان هم شته چې هغوی د کاري ظرفیت له اړخه کېدای شي ډېر زیات ضعیف اوسي او هغوی که چیرې بدلیږي دې ته زمینه مساعدېدلی شي چې په بیلابیلو تاکتیکونو باندې سنبال با ظرفیته کسان ادارو ته ورننوځي. او واضح خبره ده چې دغه کسان په ورننوتو سره هغه ادارې هغه د پرمختګ خپل پړاوونه هم وهلی شي. مګر په دې ارتباط باندې هغه څه چې ظاهرا خبرې کېږي هغه څه نه ده. متاسفانه هر څه دلته په شوار باندې دي او د عملی ګامونو په ارتباط باندې تر اوسه پورې څه نه دي شوي.
بلې موضوع ته تاسو ویلې چې ډېر کورنۍ ورته اهمیت نه ورکوي. ځینې کورنۍ بیا چې دومره اهمیت ورکوي چې فرضاً کزوان د دولسم نه فارغېږي دی باید هر څه خپله انتخاب کړي، هر څه وکړي، ځان ته کار پیدا کړي، تحصیل رشته انتخاب کړي، هر څه فکر نه کوي. دا بیا په ځوانانو باندې یو ډول بوج راوړي، شاید هغوی روحیه کمزوره کړي چې کورنۍ له خوا ملاتړ یې نشته. دا یو ستونزه به وي.
ګوره که چیرې موږ غواړو چې یو سالم ځوان ولرو، د سالم ځوان د رامنځته کېدو په خاطر باندې اړینه ده چې موږ سالم ماشوم باید وروزو. که چیرې موږ غواړو چې سالمه ټولنه ولرو، نو واضح خبره ده چې د سالمې ټولنې د جوړېدو په خاطر باندې موږ باید سالم ځوان وروزو. ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې د سالم ځوان د روزل کېدو په خاطر باندې هغه بیلابیل اړخونه دي چې ورته باید اشاره وشي. مثلا کله چې موږ غواړو چې سالم ځوان ولرو، نو واضح خبره ده چې تر ډیره دغه مسؤلیت کورنۍ ته راجی کیږي چې په کورنۍ کې دوی باید د خپل ماشوم په داس یو ډول سره وروزي چې دای کله چې د ځوانۍ مرحله ته رسیدي د پټولنه باندې بوج ونه وسی،
د هر څه جرأت ولري.
متاسفانه سړی ویلی شي چې په ډېره غټه فیصدي باندې دا مشکل په اکثره کورنیو کې شته ده چې د ماشومتوب نه د ماشومانو هغه روحیه ځپل کېږي. کله چې دغه روحیه وځپل شه دا خو حتمي نه ده چې مغه دفتن د دوی هغه بدې اغیزې راڅرګندې شي. کله کله داسې هم کېږي چې د لسو کلونو شل کلونو حتی د دېرشو څلوېښتو کلونو په تېرېدو سره هغه ستونزې چې یو کس په ماشومتوب کې ګاللی دي دغه هغه بدې پایلې په دغه د لوړ سره په هغه کې راڅرګندېدلی شي. ډېر به موږ تاسو داسې کسان لیدلی چې دوی به ډېر ښه استعداد لري مګر دوی کله چې په ټولنه کې راڅرګندېږي نو هغه خپل استعداد مطابق هغه دوی ځان نشي ځلولی. یو دلیل یې دا ده چې دوی په کورنۍ کې د ماشومتوب پر مهال ځپل شوي په همدې ترتیب سره د تنکۍ ځوانۍ پر مهال
ډېره زیاته مطرح ده په افغاني ټولنه کې. اوریدونکي بل اخلو سمیع الله حلیمی تندر زموږ مشانه اوریدونکي دی له پکتیا نه اړیکه نیولې اتمن د سمکنی ولسوالۍ نه. ډېر په خیر راغلی تندر صاحب. بله مهرباني زمون غاوري.
السلام علیکم سبحان حضرت استاد السلام نوران کوم ام دارنګ ګران ملمت سړي رسول او دین کوتا ملمت هم پښتنه دادا چې د اوس مهال د زنانو په اړه کتاب سره هم خبري وکړي نو څنګه دولت هم زنان ته خاص کوملري نه کوي. ډیر خلک پانتون نه پاره شوال ولسم څنګه نه پاره شوال نه په دند کوماري کوم د تر چ ورشي کار نه کوي. او بل پښتنه دادا چې دولت باید زنان ته ډیر خاص کوملري نه وکړي. او بل پښتنه تاسو دې همکاران ته حدا ده چې دا یو کلی زره ګونو ډراما کچیر لکه نور او ګدار شي او د کرکټ مسایل ته هم خاص کوملري نه وکړي. ډیر مهرباني زادران
خیر اوسې تاسو نظر مونږ واخست مهرباني اتمن فکر پکو مهرباني ډاکټر صاحب دیوم دا سنځه یادول چې ځوانان ته پاملرنه نه کوي
ګوره یو
اما دا موضوع باندې تلک ډیر خبرې وکړي بیا اشاره ورته کوي هو ولی پاملرنه نه کوي ځوانانو ځان نه درکړي ځوانان هغه شانتي فشار نه لري تاثیر نه لري اغیز نه لري چې باید وی لري کنه ولی
ها حتما تاثیر لري. یعنی منګ کده دي ټولنې تر ټولو هغه ضعیفترین قشر ته چې ماشوم ده ورته اشاره کوغویم کچیر عکس العمل خو خپل تاثیر لري نو کچیر ځوان خپل عکس العمل خو د خوازی ده چې خپل تاثیر لري. ګوره یو غټه ستونزه چې تر اوسه پورې موږ درکړې ده چې نه پویم دا باغهانه یی که غیر آگاهانه بدبختانه په سیستمونو کې یا آگاهانه یا غیر آگاهانه داسې یو روحیه موجوده ده چې دلته باید په افغانستان کې د ځوانانو د استعدادونو د رشد د ځلیدو په خاطر باندې باید زمینه مساعده نشي. نو زه نه پوهیږم چې دغه مشران د دې نه ویره لري چې چیر دا ځوانان سیستمونو ته ور داخلیږي د دوی ویره په څه کې ده. اوس فرض کړه که چیرې د یوې ادارې په راس کې یو مشر او دوی ځوان ظرفیتونه د ورجذبوي خوازی خبر ده چې د ځوانو ظرفیتونو هغه ابتکار چې ده بیرته د مربوطه ادارې د مشر په نامه باندې تمامیږي. متاسفانه تر اوسه پورې د حکومت یا په مجموع کې د افغانستان دولت په دې باندې نه ده توانېدلی چې د ځوانانو د ظرفیتونو د روزل کېدو په خاطر باندې او بالاخره د ځوانانو د جسمي او فکري ظرفیت نه د استفادې د چاپیریال په ارتباط باندې دوی یو رانه پالیسی رامنځته کی یا یو رانه ستراتیژي ولري. متاسفانه داسې یو څه تر اوسه پورې نه دي شوي. یعنی همیشه ځوانان په دې باندې غولول شوي دي چې راتلونکي د ځوانان د مګر زه یو خبره غواړم ځوانان ته کومه غدا ده چې هیڅ کله د مشرانو په دغو خبرو باندې تاسو مه غولېږئ چې راتلونکي په پالمه ستاسو دغه اوس درڅخه هغه سیده. او بل د حالیمی صاحب چې کوم خبره وکړ چې ځوانان باید په دنده باندې وګمارل شي زه وایم راځئ ولې موږ په دې فکر باندې همیشه پریوتی چې نور باید موږ د پاره څه وکړي. راځئ چې په دې فکر سره پریوتو چې موږ د ځان تر څنګ د نورو د پاره څه کول شو. همدا اوس د وطن هغه حالات موږ تاسو ته معلوم دی او زه په دې باندې ډاډه یم که چیرې ځوانان وغواړي افغانستان د بدبختۍ د دغه کومې نه ښایستلی شي.
خیر اوسې تاسو کافي معلومات لرئ د ځوانانو برخه کې. ما اوریدونکي موږ ته زنګ وهي باید یو وخت لو خبرونه کې د قندهار څخه اړیکه ده مهرباني ځان مو معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني
ورور زمر دغه ګران ملما تاسو ټول کارکونکو ته سلام وایم. از ما د ځوانانو د ځوانانو پر تاسو باس کوي حتی زه یو ځوان په هیڅ زه تاسو ته دا وایم چې په یو وخت کې زه داسې ځوان نه یم چې داسې کار وکړي. ما خپله درې لکه روپۍ ما داسې مصرف کړي دي چې ما خپل ځان څه دي لیکلي دي په دغه کار کې ما په داسې کارونو باندې مصرف کړي دي چې وطن پسې
د وطن د خدمت او په کومې دارو کې چې فساد ستا یا دغستا خاطر بیخي زیات کوشش ما کړې دي خو په دای دارو کې هیڅ پرمختګ ونان ته مخ نور کوي حتی د کندهار د پوهنې فریاست کې زور غلی ما دغه فساد چې مخ کوي تقریبا اتیا کلن سپین ږیري ناست دي د کندهار د پوهنې ریاست ته ورسه دونه زیات کسان سپین ږیري ناست دي حتی دوی دونه کار په مخ نشي وړلی او دا نوی نسل دا ځوانان چې دي حتی په دا نوي پرمختګ ملکونو ته ورسه دا کوم چې سیاست پر مخ وړي دا حتی دوی ځوانان ته بیخي زیاته توجه ورته کوي او کوم دا نوي کشفي شان چې نو دا وایم چې ځوانان ته باید د زموږ مشران او د تیرې مې د اشرف غني د لوړ چارواکو سره هیله ده چې ځوانان ته په ریاستونو او په داسې ځای کې کار زمینه ور برابر شي ډېر پرمختګ کولای شي او سیاست پرمخ وړلای شي. ډېر مننه.
زمونږ د خبرونه وخت ختم میږي. ډېر زیاته مهرباني ستاسو نظر مونږ واورېدو. نور څه خو هغه ستونزې دي ټوله فکر کوي چې په ځوانانو کې هم څه ستونزه شته یو مطلب دی څه ژرنده په څه اوړه غنم لاندې څه وایي کټول مشکل یوازې په حکومت کې دی یعنی ډېر ځوانان زمونږ بهر هیوادونو ته ځي ډېر نفوس هلته دی ډېر نفوس زمونږ په نشه یي توکو روږ دي دي دا خپله مشکل دی چې شاید ځوانانو اغېزې کم کړی وي که نه حکومت باید هغې برخې ته هم پاملرنه وکړي دا هم د حکومت مسؤلیت دی.
خا سیده چې حکومت نه اوس د ځوانانو په ارتباط بلکې په مجموع کې د ټولو اتباعو په ارتباط باندې مسؤلیتونه لري په همدې ترتیب سره په دغه جغرافیه کې اوسیدونکي اتباع هم مکلفیتونه لري زه هم چې اتباع د خپلو مکلفیتونو ته متوجه شي او حکومت یا دولت خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي زه بیا هم مخکنی دغه ته اشاره کوم چې لکه تاسو دغه کوم متل چې ویل واقعا همدغه سی ده حق اغسل کیږي حق ورکول کیږي نه نو زه وایم چې ځوانان واقعا داسې یو اراده وکړي چې لدغه بدبختۍ نه د ځان د سل کېدو په خاطر باندې او لدغه بدبختۍ نه د ولس او دغه بدبختۍ نه دغه جغرافي چې افغانستان میږي دغه جغرافي د سل کېدو په خاطر باندې کې غک پورته کی دا واضح خبره ده چې په سیستمونو باندې فشار راځي کله چې په سیستمونو باندې فشار راغی دا څرګند ده چې سیستمونه په خپل هغه پالیسي کې چې هغه د ولس په ځان باندې دي ک د صنف په باندې باندې خبرې کوي هغه د ځوانانو په ځان باندې دي غوي په دې کې تغیرات راولي حکومت یا دولت خودل ته په افغانستان کې خپل مشکلات لري البته قوت مونږ اشاره وکړو واضح خبره ده چې حکومت دلته د اندازې نه زیات ستونزې لري مثلا دوی د ځوانانو د ظرفیت نه د استفادې د چاپیریال د رامنځته کېدو په ارتباط باندې پاتې راغلي دي دوی په دې وطن کې د امنیت د ټینګېدو په ارتباط باندې پاتې راغلي دوی په دې وطن کې د اقتصادي غوړېدا په ارتباط باندې پاتې راغلي دي.
ډاکټر صاحب زمونږ د خبرونه وخت پاتې رسیدلی دی په دې اړه به بیا هم خبرې کوو اتمن له تاسو سره خیر اوسې د خبرونه پاتې رسیږي بل خبرونه سید سمیع عباس وړاندې کوي البته ځوانانو چارو معینیت په دې برخه کې